تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندار د تاترې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړئ په دې هیله چې یو خیسته مازیګر بلري. تاتره خبرونه پیلوونه نصره خبرونه کې ځوان خوږجبې مؤثر شاعر فضل ربی رستم ملمه ده. د افغانستان اوسیدونکي د پیښور کې زده کړې کړې او دا مهال په هالند کې استوګنه لري. مخکې تر دې چې په هغوی غږ وکړو راځئ د هغوی د ژوند او کار په اړه لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کړو. زما همکار په امیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي.
فضل الربی رستم د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر چې نن سبا یې په ځوان کول کې ځان ته ښه ښایسته نوم پیدا کړی د افغانستان د کاپیسا ولایت د محمود راقی اوسیدونکی په قام رستم خیل او د حاجی فهیم زوی دی. فضل الربی رستم په 1990 زیږیز کال کې د قبایلی سیمې مومندو په یک غونډ کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. د له وړوکوالي راهیسې له لوبو موسیقۍ او ګلونو سره مینه لرله. په لوبو کې یې کرکټ ډېر خوښېده او اوس یې هم خوښېږي، خو اوس هغه زلمی دی او ځوان خیالونه هم ورسره مل دي. رستم خپلې لومړنۍ زده کړې د افغان کډوالو په بیلابیلو لیسو کې ترسره کړې دي، خو د 12 صنف بریلی کې په پېښور کې د اتقوا لیسې څخه ترلاسه کړی دی. تر هغې وروسته یې د پېښور په یوه کالج کې د مینجمنټ په څانګه کې زده کړې وکړې او دا مهال په هالند کې د اقتصاد په څانګه کې لوړې زده کړې ترسره کوي. رستم وایي چې اوس مهال د زده کړو ترڅنګ له خپل مسلک سره سم کارونه هم پر مخ وړي. فضل الربی رستم د وړوکوالي راهیسې د پښتو شعرونو سره مینه لري. له تیرو څو کلونو راهیسې شاعري کوي او نن سبا د وخت او حالاتو سره سمه خوږه شاعري کوي چې پښتانه یې ډېر خوښوي. رستم بخای د څو مجموعه برابره شاعری کړې وي، خو تر اوسه یې د شعر کم کتاب نه دی خپور شوی. دی وایي اراده لري چې په نږدې ورځو کې خپله شعری مجموعه چاپ کړي. د پښتو ژبې دا خوږ ژبې شاعر نن د مشال راډیو د تا تاریخ خپرونې میلمه دی. نو د نن تاتره د فضل الربی رستم په نوم.
فضل الربی رستم صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، ستړی مشه.
مننه امیر صاحب، ډېر ډېر سلامونه اوریدونکو ته، همکارانو ته سلامونه او مینه وړاندې.
مونږ خو د خپلو ځوانانو سره مینه لرو، هغه که د نړۍ په هر ګوټ کې وي چې پښتو ژبه وایي، په پښتو باندې مین وي، د پښتو پتنګان وي، شاعري کوي، نو مونږ نه هیر نه دي. دا نن مو په تاسو باندې هم غږ وکړو، ستاسو د هم کور ودان وي چې په لنډ تنګ وخت کې تاسې زمونږ بلنه ومنله او د اوریدونکو سره مخامخ یې.
مننه کوم، ډیره مننه چې زموږ دې جوګه وبلغم.
بالکل، تاسو ډیر ښه شاعری کوئ، د دې جوګه د دې وړې او اوریدونکو به هم را سره وي د ټلیفون په کرخه باندې. رستم سه، په مسافرۍ کې د وطن نه چلری او سړی باندې نور مسولیتونه می خپل زده کړې هم کوي، تاسو ویل چې د خپل کار سره هم لګیاي، تاسو کار کوئ، نو شاعری خو ته پاتې کیږي نه؟
اکثر داس وخت راشي چې ذهن مې ډېر مصروف وي، هم د درسونو سره هم د کارونو سره، نو په هغه وخت کې به رښتیا هم شعر نشم لیکلی. دا چې زه فکر کوم شاعري هم وخت غواړي، باید هغې ته هم وخت ورکړل شي. خو بیا هم دغسې یو احساس دی، کله چې له خامخا له ملګرو نه لرې وي، له وطنه لرې وي، ځینې محرومیتونه درته مخکې وي، یو احساس درته پیدا کېږي، د هغې له وجې هم شعر لیکلی شو. شاید هماغه احساس ما سره هم وي چې زه شعر لیکم.
ځینې خلک بیا وایي چې سړی چې څومره مثلا په درد سره مبتلا وي، یا مسافر وي، یا د وصال نه لري، نو دغه وخت کې وي ډېره ښه شاعري کولی شي.
هو، د الفت صاحب یو بیت ده، بیت به رانه هېر وي، خو د هغې محتوا داسې وه چې شاعران دې هېڅکله بې درده نه شي. نو رښتیا هم شاعر چې کله درد ویني، یو انسان چې کله درد ویني، د هغه د خولې نه به یوه چیغه وځي. او شعر هم دغسې کله کله د کریک معنا اخلي، چې هغه د زړه نه راځي شوی آه وي.
رستم صاحب، شاعري کوي او په دې وخت کې کوي، د څه مقصد لپاره یې کوي؟ هدف مو ترې څه دی؟ ټارګېټ مو څوک دی؟ چاته ویل غواړی؟ څه ویل غواړی؟
د شاعري هدف به مخامخا د مختلف لوري وي. یو به مې خپله د شعر سره یو لیونۍ ذوق وي، چې د شعر سره ډېره مینه لرم، د هغې له وجې هم وي. او ځینې دردونه به هم را سره وي چې په زړه کې ځینې شیان لرم، هغه باید هم د شعر په ژبه راوباسم. نو خامخا د وطن لپاره د خپل دغه حالات چې وینم، د اوسنۍ د پښتنو ورونو کړېدلی حالات چې وینم، شاید د دې لپاره مې دامې هم په ذهن کې وي چې یو څه ولیکم. او خو زه فکر کوم لومړنی او د شعر هغه مهم ټکی چې د شعر لیکم، هغه مې خپله د شعر هغه ذوق دی او هغه لیونۍ مینه ده له شعر سره.
صحیح. او دا لیونۍ مینه د شعر سره دا دلته هالند ته چې راغلی پیدا شوه کنه؟ تاسو چې کله پېښور کې وای، په یکه غونډ کې وای، په التقوا لیسه کې تاسو زده کړې کړې، او په همدې لیسه کې به ځینې غونډې کېدلې د بهیر افغان فرهنګي ټولنې، هلته به ورتلی؟ هلته د چا سره مناسته پاسته وه؟
هو شعر سره خو مې مینه له ډېر وړوکوالي نه وه. د لیسې په وخت کې هغه په کتابونو کې چې کوم پښتو هغه لنډۍ وې، شعرونه وه، هغه مې هماغه وخت ډېر په یاد وه. او په پېښور کې بیا د افغان ادبي افغان ادبي ټولنې په نامه ټولنه درلودله، په هغې کښې مو غونډې کولې، هره اونیزې غونډې مو درلودلې چې ډېر ملګرو سره، مشرانو استادانو سره. هماغه زه فکر کوم هماغه زما یو د هغې له خوا نه زه تشویق شوم، شعر ته مې لا مخه وکړه.
او د صنف په استادانو کې کوم داسې استادانو چې د هغوی نوم به یادول غواړئ چې د هغوی له برکته چې هغوی تاسې په ملا ټپولې هغه وخت کې، او تاسې د دې جوګه شوئ چې مثلا که یو کمزورې غزل تاسو لیکلې، سبا ته هغه ښه شو، بله ورځ ته د هغه نه ښه شو، آخر ته د نن فضل ربی رستم جوړ شو چې په لر او بر کې یو پہچان لري؟
هو، د پښتو استاد استاد اسلام ګل شهزاد خو د ډېر عمر ورکړي، اوس هم ورسره رابطه لرم، په دوبۍ کښې دی، هغه ډېر وهڅولم. او بل یو جالبه خاطره دا وه چې د الجبر استاد چې استاد راحل نومېده، د هغه په مخ کښې به چا غږ نه شو کولی. نو ما یو ورځ شعر لیکلی و، دا باندې مو جریده جوړوله، په هغې کښې هغه ما شعر راغلی و، هغه چې کله هغه ولوسته ډېر خوشحاله و، راته راغی وایي زه په امتحان کښې 5 نمرې تا ته درکوم.
نو دا خو تا اول نه ګټې کړي په شعر کې، خلکو تاوانونه کړي دي،
بس او همدغه ګټې به وي چې تر دې دمه شعر لیکم.
رستم صاحب، ستاسو یو شعر دی، دا زما همکار مجید بابر لوستی دی، دا اورېدونکو ته وړاندې کوو. دغه نه پس دا اورېدونکو مخه خو مونږ نیولې وه، اوس به د هغوی ټلیفونونه هم اخلو، خو که ستاسو اجازه یې ستاسو دغه شعر به اورېدونکو ته وړاندې کړو.
مهرباني.
راځئ ملګرو، د فضل ربی رستم دا ښایسته غزل د مجید بابر نه اورو.
د محبت نخی سمرا هنری خیدی، چام د ناست پر زی دری رنگ بنگڑی خیدی، ما ته داغونه دغه وخت که په زړګي خې دي، تا ترې خالونه د سرو وینو په تندي خې دي، د چا د مینې راز مې نه پرېږدي چې مینه وکړم، عجب بندونه راته ژوند کې خپل ماضي ایښی دي، د شریک ژوند علت زمونږ د تقدیر پاڼو کې، د شریک ژوند علت زمونږ د تقدیر پاڼو کې، زمونږ د دواړو یې ذوقونه مساوي ایښی دي، شی بڑانده کچا پسترگا د اخده ولوستا، رستم غزل کی کینگرو تا ازغی ایخی دی.
مجید بابر چې تاسو ته د فضل ربی رستم شعر وړاندې کولو، د محبت نخې سمره هنری ایخی دی، چا مې د ناستې پر ځای درې رنګه بنګړي ایښې دي او د چا د مینې راز مې نه پرېږدي چې مینه وکړم. عجب بندونه راته ژوند کې خپل ماضي ایښې دي. رستم صاحب، له دې خو داسې معلومیږي لکه رستم چې د ژوند په هر پړاو کې یوه مینه کړې وي، او هغه زرولي یوه سندره لري، وایي ته چې څوک وینې لواره پی مین شي او وا زړګي خدای که د ښې ورځې خاوند شي.
والا ژوند د مینې لپاره دی، دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه. ژوند ډېر محدود دی، پرېږده چې په هر پړاو کې مینه وکړو.
ډېر ښایسته ذکر او د بنګړیو د ماتېدو ذکر، او په یارانه کې خو بنګړي ماتېږي. ملګرو، ټلیفون کوونکو، تاسو سره هم زمونږ یارانه شته دی. تاسو ټلیفون کوئ، خو چې ټلیفون وکړئ په پروګرام باندې تاسو ځان پوه کړئ. زمونږ سره ځوان شاعر فضل ربی رستم میلمه دی، د هغه نه پوښتنه وکړئ. دا د سلامونو پروګرام هم نه دی، د فرمایش پروګرام هم نه دی، او په تاسو ریډیو ولګوئ ښه پوه شئ، هغه نه پس مونږ ته زنګ وهئ. ور به شو دی اول ټلیفون کوونکي طرف ته ګورو چې مونږ سره څوک دی. السلام علیکم، په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څنګه یې؟ مشال خیر.
بالکل خیر. ما تاسو سو خبرې کوي؟
شکیب خبرې کوم، له کراچی.
ها، څنګه آشنا وای کنه؟
الحمدلله خیر. دا فضل ربی مرستم، السلام علیکم. او وخت منازا کوم په ربی دې خالي وکړه. دا کوم چې د وطن مبارک دی، افغانستان په حالات مبارک دی، کوم شی لیکلی دا کنه؟
خیر، ډیره مننه آشنا. خو تا ریډیو نو بند کړی، ستا په پوښتنه پوه شو. رستم صاحب، کله چې شعر لیکي ټاپک ورته ټاکئ چې په دې موضوع به لیکم، په وطن به لیکم، په جانان به لیکم، د مور په موضوع به لیکم، یا یو کومه ځانګړې ورځ وي په دې به لیکم؟
د ورور سلام ته. وعلیکم السلام. کله کله نظمونه داسې وخت وشي چې هغې ته یو موضوع پیدا کول مهم وي، یا موضوع ورته ذهن ته راشي. خو په غزل کې بیا نو موضوع مهمه ده، خو اول ورته زه فکر کوم شاعر سوچ نه کوي چې په کومه موضوع دې زه غزل ولیکم. خو په نظم کې بیا مهمه ده چې که چېرته د ځینې وخت کې یا د یوې حادثې څخه ډېر سړی متاثره شي، یو څه وویني، یا دغسې ورځ چې هغه د مور ورځ وي، د مور د مینې پرې ډېر تاثیر کړی وي، نو په هغې وخت کې یو موضوع چې هغې ذهن ته راغلی وي، په هماغې موضوع باندې یو نظم لیکي. خو په غزل کې بیا بېله خبره ده.
او دا به طبیعي خبره چې تاسې به د وطن په اړه نظمونه هم لیکلي خامخا؟
هو، د وطن په اړه مې نظمونه شته. ان د خوشحال د اجمل خټک بابا دغه کم ورستۍ پېښه چې وه، زه له دې نه ډېر غمجن وم. په دې ته مې هم یو نظم لیکلی و. نو هر حالت چې هغې په ما تاثیر کړی دی، او کوم موضوع ما ته ذهن ته راغلی ده، په هغې مې نظمونه او شعرونه لیکلي دي.
بالکل. یو اورېدونکی بل را سره دی، دوی طرف ته به هم ورشو. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. ستړی مشه.
بله، ډېر زیات مننه نجیب امیر صاحب. په یعنې ځم خېلې ملکوټ نه تاسو مېلمانه درانه مېلمانه ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم.
مننه. ژوندی اوسې نظام خېل سه.
پوښتنه مې ورنه دغه ده له ګران مېلمانه نه چې شعرونه ډېر خوښېږي، او بل دا دی چې د شعرونه کومه هنه سندرغاړو ویل دي او که نه؟ او دلته مخکې موجود یم، پوښتنه له ده نه وکړه. غوښتنه یې وکړه چې موږ ته یوه داسې غزل وړاندې کړي چې دا اوس حالات کې رانغښتي وي، دغه اوس وینې ستویږي پښتانه چې در په در دي، که په افغانستان کې وي، که په پاکستان کې وي. نو په دې اړه د څه اشعار لیکلي دي نجیب امیر صاحب؟
مننه کور ودان نظام خیل صاحب. ستاسو پوښتنه رستم صاحب واورېده، نو څه جواب لرئ ورته ګرانه؟
بیا هم سلامونه. هنرمند خو مې لا شعرونه نه دي ویل، نه پوهېږم چې مخې ته به نه وي ورغلي که څنګه. خو پوه چې په پېښور کې وم، نو هغه وخت د ترانو موسم ډېر وه. هغه وخت زما ځینې شعرونه په ترانو کې ویل شوي وه، نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي.
صحیح. دا شیبه یو بل اوریدونکی هم را سره دی، د نظام خیل صاحب پوښتنه خو ځواب شو. تاسو ته هرکلی وایو. او نظام خیل صاحب، تاسو ته به وروسته داسې شعرونه هم وړاندې کړو چې په هغې کې زمونږ ګران میلمه فضل ربی رستم صاحب د وطن په اړه، د اوسنیو حالاتو په اړه ډېر څه ویلي دي. لا پروګرام کې ډېر څه لرو. تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم. په خیر راغلی.
السلام علیکم ورجانه.
په خیر راغلی. تنها خورې د فضل ربی رستم نه څه پوښتنه لري؟
خبر دې څه سره چې نه تا ګران یې ماته سلام نو وايي. ما پوښتنه مې دا ده چې ته داسې خوش شاعر دی او ښه غزلې لیکلې، د څنګه داسې تخلص ځان ته غوره کړی دی رستم؟ نو خو د مینې دا فرقم د جذبې د عشق سره سم تخلص باید ځان ته غوره کوي.
ستا مشوره ورته څه ده؟ څه تخلص دې کړی؟
نو د باید یعنی نوال یا خو جبې سندرغالي ار کاند د خوځ نو دخو د څنګه رسوم دی دا تخلص د سره خون نکي باید بل تخلص ځان تاسو
ډیر مننه بس دا پښتنه به رستم سی وګوره خلکو خو اعتراضونه شروع کړل
والا یزین ملګری هم راته دا ویلیم خو اصلا دا مې کورنۍ نوم دی زه په خوم رستم خېلې ما او دغه رستم راسره زما د کورنۍ سره دغه نوم پاتې کېږي او لږ کمې د شعر لپاره رښتیا هم کوم نوم ټاکه نو هغه به ما بل نوم ټاکلی خو اوس ځینې شعرونه هم په دې نامه شوي دي او بل کورنۍ نوم یې ده نو یو څه راته مشکل ښکاري چې بدل کړم
مخکې ذکر کېده سندرغاړو ته د شعر د ورکولو ستاسو په خیال کله چې سندرغاړو پسې یو شاعر شي او هغه پسې شي چې زما دا شعر ووایه دا څنګه شوق دی آیا دې سره د شعر هغه زوال کیږي کنه دا شعر نورم قوي کیږي چې یو هنرمند پسې د سړی شي دا غزړه به یې کنه خامخا کله کله شاعر شله شي او خپل شعر په هنرمند باندې وایي یا هغه هنرمند هم داسې وي چې هغه ورسره پوره انصاف ونه کړی شي
ولا دا شلتوب یا دا په یو چا باندې خپل نظر منل د دغې سره خو زه جوړ نه یم هنرمند شاعر هم یو هنرمند دی او هنرمند چې خدای پاک هغه غور کړی دی هغه د په موسیقي پوهیږي هغه هم یو هنرمند دی دا هر یو سندرغاړی هغه شعر ښه وایي چې هغه د زړه له تله هغه د زړه له تله وایي کله چې یو شاعر هغه ته په زوره شعر ورکوي نو هغه د دې معنا دا ده چې هغه پکې عمر اخلاص بیا نشي اچولی لکه څومره چې په خپل ذوق باندې خوښ کړی وي او خپل انتخاب کړی وي
صحیح په دې هیله چې ټولو ملګرو دغه پیغام اورېدلی خصوصا هغه شاعران چې خامخا سندرغاړو پسې وي او خپل کلامونه رسوي که یو شعر کې یو زور وي کنه رستم صاحب هغه بیل دی چې په موسیقي کې وړاندې شي هغه په خپل ولسته په لیکلي بڼه تللی شي د شاعر په غږ کې هم رسېدی شي بغیر د موسیقي نه هم خلک هغه خوښوي
هو دلته یو خبره زیاتوم د درویش صاحب فکر کوم ډیر شعرونه تر اوسه پورې به ما خو نه دي اورېدلي چې په موسیقۍ کې ویل شوي وي یا البته هارون بچا جادوګر غږ لري هغه یو ویلی وه خو تر هغه د هغه په شعر کې دومره زور دی چې د پښتو په شاعرۍ کې خپل ځان ته مقام لري نو ځینې شعرونه رښتیا هم که چېرته شعر کې خپله زور وي هغه په خپله خلکو باندې خلکو په زړونو کې ځای نیولی شي او خپله خلکو باندې ځان مني بیا د موسیقۍ ته حاجت نشته خو موسیقي هم شعر ته یو رنګ ورکوي خوند ورکوي
رستم صاحب یو شاعر لپاره اړینه وي چې خپله سیاسي کړنلاره د شعر په ژبه په خلکو باندې وتپي کنه هنر آزاد پرېښودل پکار وي هنر ته زنځیرونه نه وي تړل پکار
دا د زنجیر کلمه چې کله راځي دا په هر ځای کې یو رقم بندیز دی او بندیزونه چې کله راشي بیا هغه کې خامخا ځینې قانون راځي یعنی هغه کې به یو سړی نشي کولای چې هغه آزاد لاړ شي هغه دغه فکر دی فراخ اوسي کله چې هنر کې هم زنجیر څوک واچي نو هغه هم د هنر سره ظلم دی هنر د خپل آزاد وي او قانون به ورته خامخا وي او په هماغه قانون باندې راوڅرخېږي یعنی منل شوی قانون یادومه خو نور هنر د هر انسان د هر یو شاعر یو د هر یو هنرمند خپله تجربه ده او په خپله تجربه دې راڅرخېږي
صحیح ډېره مننه آشنا ورزو یو بل اورېدونکي طرف ته او په خبرونه کې اخلو تاسو ستړي مشه په خیر اغلې
څنګه
جوړه او څوک خبرې کوي ګرانه
مینه د فیندې افغانستان د کندهار ولایت څخه سره په ماشه مې جوړه مرسته تاسو او رسم سره سلام نو وړاندې کوم
وعليكم السلام
څنګه مې درو سم سره صدا د چاول پښتن چې دوه وعده کړی او کینې دوه مې په دې شیخ خپل په جوړه ته وې سش خبرونه کې ډیر بشوي
خا ډیره مننه عبد القیوم او دی خو نو د شاعرانو سره مینه لري نو شخصي پښتن هم کوي څنګه چمتوي چې جواب ورک
هو نو شخصي زما باور کما هغه دا چې واده خو مینه نه کوي او کوشش نه کوي دا واده پته مل نه هستي ما
فرمایشونه مر روان دي چې تاسو په خپل غک کې اوس وورو نو سم کان لري که اوس وورو که تیار نه لګ وخت بدر کو تاسو بس که تاسو آماده نو اوریدونکو بس تاسو په غک تاسو کلام واوري راځي ملګرو د رستم صاحب کلام د دوی ناورو
او غزل ټول عمر بداستا غرور اوچت نه پات کیږي ټول عمر بداستا غرور اوچت نه پات کیږي او زما ارمان بخاور کې لټ پت نه پات کیږي
واه ډیر
تا تګ بد سلويختو کال ورځ و د قیامت
واه واه
تا تګ به د سلويخت او کال ورځ و د قیامت ز شکر چې انسان په یو حالت نه پات کیږي
ډیر
او زنجیر خدای په دې چم کې زنجیر دروایاتو زنجیر خدای په دې چم کې زنجیر دروایاتو کنه بیا هیڅ مزه د بغاوت نه پاتې کیږي
ډیر
او تزي او ما ته وای چې زم د ځان خیال لساته
واه واه واه
زه او ما ته وای چې د ځان خیال دې ساته چې زه نو بیا زما د ژوند حاجت نه پاتې کیږي
بیا وای بیا وای د خپل شیر د بند بیا وای
زه او ما ته وای چې د ځان خیال دې ساته چې زه نو بیا زما د ژوند حاجت نه پاتې کیږي او دا زړه دې کاش کې ستا د خپل خایس په سیر وګولې دا زړه دې کاش کې ستا د خپل خایس په سیر وګولې ستا زړه د کوچی کور یو مالت نه پاتې کیږي تا زړه د کوچی کور په یو مالت نه پاتې کیږي لرم چې خوشاله وي
سمره خپل شعر او سمره خان زرګری مو پکې کړی و د مینې د مینې د جنگونو پاغه کې د جدای دراتلو او بیا د سپارښتنو په دې شعرونو کې ډیر زیاته محبت نه سر ټکوي رستم صاحب ولې
کېږي حقیقي وي
نو بس تاسو ډیره خبر اف د ریکارډ کول غواړی او ریدونکو ته شریکول نه غواړی مونږ هم تاسو نه تنګ وز کمل مخ بډیر نه تنګ کنه
بس خوخه مو
ها نو شاعرانو په اړه ویل کیږي چې دوی قومونه وي خوي خو دا ګیله هم تکیږي چې د قوم لپاره خو پام وي ځان د لپاره پام نه وي د ځان په کار ناراضي دا ګیله منه د خلکو
ورسته هم کله کله انسان دا سوي چې هغه د پام اوریدل اکثر وخت کنه او د سیمه حدود شانه تکي نو هغه انسان به ډیر بختور انسان وي چې هغه په یو وخت کې هم ځان ته پام وکړي هم د ملت ته پام وکړي هم د قوم ته هم د حالات ته یعنی هغه به رښتیا هم ډیر قوي انسان وي خو کله ځین نفر به وي چې هغه ځان لپاره فکر کوي چې په ما کې څه حالت دی زه باید په ځان کې څه بدلون نه راولم او ځینې خلک به وي چې هغه په قوم کې غواړي یا په ملت کې غواړي ځینې بدلون نه راولي نو د شاعر شاعر پورې اړه لري زما په ملګرو کې ځینې داسې شاعران شته چې هغه خپله په ځاني تجربې باندې یو شعر لیکي ما یو شعر هم دغسې تر اوسه نه دی اورېدلی چې هغه دی یا د حالاتو په اړه کیسه لیکلی وي خو هر شعر یې د خپل هغه وایي زه که نثر لیکم نو زه شاید د ملت لپاره ولیکم خو شعر زما د خپل زړه درد دی او زه د زړه لپاره لیکم مختلف خلک لرو چې هم د ځان لپاره فکر کولی شي هم لپاره
رستم صاحب آیا شاعران تاسو په اروپا کې ډیرو هیوادونو ته بتلی یاست دلته په هالند کې تاسو یې آیا شاعران ټول یو رقمي مثلا یو پښتون شاعر چې په پېښور کې اوسیږي یا په کابل کې اوسیږي یا په نیوی ډیلی کې اوسیږي او هغه شاعران چې مثلا د دې غزینو دی یو پنجابي شاعر یو هندي شاعر یو هالنډي شاعر د دوی ژوند کې څه توپیر وی کنه دوی یو شان ژوند لري
ما ځین شعرونه لوستل یو خبره ده په شعر کې د زلینو د زړونو اړیکې چي دي یو خصوصا زمونږ ټولنه یو وړه ټولنه ده کچې په سعود سره د سعود سره مثال راوړم هغه یو شعر لیکي هغه په پېښور کې ناسته خو یو شعر لیکي زه دلته په هالند کې یم پر ما باندې دوه عمره سر کوي زه د هغه درد وینم یا زه پکې خپل ځان وینم یعنی هغه برالی شعر دی چې هغه د هر چا د زړه خبره وي کله چې دا شعر ولیکي په دې باندې پوهېږي چې هو دغه انسان زما دې انسان کې زما حالت شته نو دا منم چې خدای پاک انسان هر انسان ته جدا فطرت ورکړی دی او جدا پیدا کړی دی هغه خلق او د هغه طبیعت د هغه هر څه مختلف وي خو په شعرونو کې زه د زړونو اړیکې د زړونو نږدېوالی ډېر وینم خصوصا د موږ په ټولنه کې
او سړی باندې د اقتصادي حالت څومره تاثیر کوي په یو شاعر باندې مثلا یو هالنډي شاعر دی داغه د ژوند سہولتونه ورته پوره دي هغه هجران نه لري مثلا داغه سره اقتصادي ستونزې نشته په ټولنیز توګه ستونزې نه لري که شعر ولیکي څوک تې سر نه پرې کوي ولې د دې په برعکس که زموږ وطن کې دغه ټول ستونزې شته دي د دوی دواړو د ژوند ته چې تاسو ګورئ کوم یو بیا هنري الوت ډیر کولی شي
نو دلته د شاعر د شخصیت پیژندنه هم راځي ځینې ملګري وایي هیټلر غلط کړی مې نه وي هغه ډېر ښه انځورګر هم و خو انځورګري وایي هغه د خپل د ظلم د وخت نه مخکې کړی و چې هغه اثر که اوس څوک انځورګري وګوري خامخا به د هغه ذهن ته هغه د ظلم او د جبر یو رقم انځور ذهن ته راځي خو داسې انځورونه شته چې هغې کې د هغه کېدی شي مینه شیندلې وه نو د شخصیت پیژندنه هم اوس دغلته کوم هالنډی چې ناست دی هغه هر سہولت لري، هغه کله شي غسړی وکولای شي چې دا هنر وپیژني او د حالت وګوري چې هو دا ولا پورا سہولتونه د تشتاوي. یو هغه شاعر چې هغه بلا محرومیتونه لري، د هغه په شعر کې خامخا یو سوز به یو رقم زیات وي، ځکه چې هغه محروم دی. او دغه هغه مثال لري لکه د اوبو مثال، خبره ده نه اوږدېږي. زه فکر کوم هر هغه تیږې ته اوبه خوند ورکوي چې هغه له صحرا نه تږی راغلی وي او ښه ورته تږی وي، هغه د اوبو خوند هغه ته یوازې ورکول کېږي، نه هغه نفر ته چې هغه په دفتر کې ناست وي یخې اوبه ورته په میز یخې وي په جاک کې، هغه به د اوبو نه څه خوند واخلي. دا محرومیتونه هم په شعر کې ډېر مهم رول لري، او یو رقم سوز، یو رقم درد، یو د زړه د تله لیکل کېدل، د زړه د تله لیکل کېږي، نو هغه شعر زه فکر کوم ډېر اثر لري.
مننه رستم جان. اسې موسیقي اورې، سندرغاړي دې خوښېږي؟
هو، سندر خلیری اور ما مشکل داسې روزګار وخت کې اوس ما په اتلی اور مو څنګه ډیر خوند اخلم.
سای کوم سندرغاړي در باندې ډیر ګران دي چې غزل وای کنه چاربیت بدل او د غنور شان چي دي سندر؟
بل دا هم زما موټ پورې اړه لري، کله کله زه داسې په موبایل کې ځینې شعرونه واچوم، ما ورسره ولیکم چې زما د ډېر خوښې شي، خو یو میاشت پس چې هماغه شعر د لیکم او هغه اورم، هماغه سندره اورم او هغه نوم ورسره ګورم، پس عجیبه احساس کوم چې دا مې په دې وخت کې څومره خوښېدله، خو زما هغه تبه بدله شوې وي، بیا هغسې نه شم اورېدلی. خو عموما غزل مې ډېر خوښېږي او ټپې مې ډېر خوښېږي او کاکړۍ غاړي.
صحیح، د پښتو دا نوې موسیقي چې راغلې ده، دې باره کې د څه نظر دی؟ دغه موسیقي ښه ده که نه هغه پخوانۍ موسیقي چې وه، زمونږ هغه ولسي موسیقي چې رباب په کې و، هارمونیم په کې و، تبله په کې و، سیتار منګې په کې و؟
نو د پښتو موسیقي خپله چې وه، هغه رښتیا هم ډېر خوند لري، او هغه شی چې یو ورته لاړ شي بیا د هغې قدر لا نور هم زیاتېږي. نو اوسنۍ اکثره دا موسیقي دغسې یو رقم تیزه شوې ده، یو رقم آواز لري، ما ته خپله خوند نه راکوي په هغه وخت کې چې زه غواړم سکون، یو رقم ځان قرار کړم، په هغه وخت کې ما ته موسیقي خوند نه راکوي. بیا زه ما خامخا په انټرنیټ کې داسې موسیقي راړم چې هغه نرمه وي، هغه پخوانی هماغه رباب پکې وي. نو پښتو موسیقي هماغه موسیقي وه، هماغه په هماغې باندې راټوله وه، هماغې کې خوندونه ډېر وه.
گرانا اوریدون کیا تاسو په دې برخه کې د پروګرام هر کله وایم ستړي مشه
تاسو نه لونی جی تاسو میلمه سه سلامونه وایم تاسو د میلمانه د تا پوسټه
خا تاسو سو کې اول خزان راو پیژنې ګرانا
خایي خایي ز زید فاروق نه هنګو بازار باندې نه
خا زید فاروق صاحب مهربان شه
خایي خایي د شنو ستر په حق لې چلی کړی دي کنه دي لیکري کړی کړی ونه مت دا اوروي
خا 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 رستم صاحب نو عجیبه پوښتنه ده او نه پوهېږم څه جواب ورته لري.
د شنو سترګو هلکه او زاري درته کوم یارانه را سره وکړه. نه، د شنو سترګو لپاره مې لاس نه دی لیکلی، خو سترګې هر سترګې خامخا سری وي که هغه توري وي او که شنې وي.
او د یار مې شنې سترګې خوښېږي که څنګه؟ او زه به دا تورې سترګې چېرته شنې کوم که دا ټپه مې نه غلط کړې؟ نو سترګو ذکر خو به ډېر زیات شوی ستا په شعرونو کې. ستاسو یو بل شعر را سره دی او زمونږ همکار په امیر ساحل لوستی دی، نو دا به اورېدونکو ته د خپرونې په دې برخه کې وړاندې کوو. اجازه ده؟
مهرباني وکړئ.
راځئ ملګرو دا شعر واورئ.
محبتا 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 یا زما د درد علتا محبتا لا ازلا تر قیامتا محبتا مصیبتا مصیبتا محبتا تا مې زړه تور کړ له ټول انسانیتا تا په زړه را کړې لتا محبتا د جهان د زورورو زورورا په جهان کې ستر قدرتا محبتا زبچرتنو د اوخ کو جرګې دروړم زبا چرتا نو دو اوخ کو جرگه در وڑم نه دی زایشتا نه دی پتا محبتا 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 یا زما د درد ایلتا محبتا
تا مزړه تور کړ لټول انسانیت تا پزړه را کړې لته محبت پامیر ساحل چې تاسو ته د فضل ربی رستم شیر وړاندې کول اوس ډیر زیات زیاتې شوې دي لکه چې رستم سه د حالاتو نه خو دې ښکارې
دا پښتنې بل وخت وکړه
سم ده آشنا دا پښتنې به بیا وکړو خو دا اوریدونکو پښتنې خو به اوس وکړو دا شیبه د مشال ریډیو یو اوریدونکو د ټلیفون په کرخه ده دوی ته نوبت ورکړو تاسو ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلامونه ستاسو خوګ ګران شهید او د مشال د یو ټول خوګ اوریدونکو ته سلامونه
کور ودان د ورور ودان څوک
همرنګ له لوګر نه تماس کیند تل په سیر
ستړی مشه همرنګ سر
زما رډی رمینه د امیر صاحب خو یو پښتنه مې ده د دوان شهر نه چې کچیر ته یو سندرغاړې ما ډیر لیدلې دي او یو د سی یو سړی ورنه غوښتنه وکي چې ما ته په دې حالات کې په دې موضوع باندې یو شعر ولیکه که چیرته یو شاعر یا سندرغاړی ته یا څوک چې ورنه فرمایش وکړي په حالات کې یو شعر شعر ورته ولیکي د دې شعر په باره کې د څه نظر لري چې دا شعر څه ډول ده او دا هغه وخت کې چې شاعر په خپل الهام ور باندې راشي په هر حالات کې چې یو شعر ولیکي یغه شعر د فرمایشي شعر چې یو څوک ورنه وښتنه کې دغه په منځ کې توفیر څه د څومره خواله ده
ډیره مننه همرنګ صاحب داسې ښکاري چې په شاعرۍ پوهېږي ډېره تخنیکي پوښتنه دې وکړه همرنګ صاحب لاړ خو رستم صاحب راسره شته رستم صاحب فرمایشي شعر او الهامي شعر کې څه فرق دی
بس دا ماغه د هغه د مصنوعي او د حقيقي فرق لري نو فرمایش خامخا هغه چې تاسو بل څه یو خیال درکې کله چې ته په ما خیال کې دومره وارد ونه اوسې دا که تاسو د بل څه خیال درکړی دی ډیر کوشش پہ وکړه هغه هم تا هنر پورې اړه لري چې ته په کیسومره برابر لکه خو کله چې ته د خپل د زړه درد شیر لکې یا الهام چورته وایو چې هغه د هغه لوجې لکې نو خامخا هغه به تا د زړه درد دا خپل خیال وي پتا یا به تا خپل درد دا خپل ځانګړي تصویر نو هغه شیر خامخا خوي نو هغه د مصنوعي او د حقيقي فرق زورت ویلا شمه چې فرمایشي شعر او د نور د الهامي شعر یا د خپل ذهن باندې لیکي دوه مره فرق بول لري
صحیح اسه پتا سو باندې الهامونه زیاتره سو وخت کې وري
وخت کله چې زتن هاو سم یو څه یو سم یا ز د شپې اکثره شاعري ما د شپې کړی دا شپې زنه په کوم چې ما ته شپه سره وړي شپه کې زه تر ډیره ویښ نه ما او په هغه وخت کې مې کشیر لیکلې ده د ورځې زه به خپل یا مصروف او سمع یا ذهن مې په درسونو کې وي یا په کارونو کې وي خوشبا په شپه کې زه کشیر لیکم او اکثر مې په شپه د شپې لیکلې هم دي
په شاعرۍ کې استاد منه اسلام منه
هو په هر څه کې اسلام منه ما په شاعرۍ کې هم خامخا هر څه لپاره چې وي اسلامي مشوره چې وي نو هغه لا قوی کیږي او بهتريږي نو دا خو زه فکر کوم ډیره مهمه ده چې یو څه اصلاح شي
که حالت ښه شي په افغانستان کې او هر څه سم دم شي آیا شاعران به کم شي
دا به د هغه وخت سره د دې پوښتنې جواب پیدا کو خو زما فکر به وي کی شاید هو کېدای شي که حالت ښه شي اوس که زه خپل اقتصاد ذکر کوم یا زه د حالاتو نه داسې متاثر یم زه حالاتو تشیر لیکم خو که هغه وخت کې زما ذهن په اقتصاد کې زه همدغه یو مثال لرم په اقتصاد کې داسې مصروف وي چې هلته حالات ښه وي زه یوازې په خپل وطن کې اوسم زما ما خپل کاروبار وي کېدای شي زه بیا شعر ونه لیکم همدغسې یو ډاکټر همدغسې یو انجینر هغه کسان چې هغه خپل مسلک لري دغه بیا د شعر د یوې حادثې یا د یو درد له وجې لیکي کېدای شي هغه دردونه هغوی ته ونه رسېږي او بیا شاعران کم شي او شعر لیکل کم شي
رستم صاحب په افغانستان کې ځوانان شعر ته ډېره پاملرنه کوي نه یوازې هغه ځوانان چې مثلا یوازې شعر لیکي او ادبیاتو پوهنځي ته ځي د دې تر څنګ مونږ ښه شاعران خو لرل خو دغه نورې څانګې چې دي هغه تشې پاتې شي مثلا مونږ یو ښه اقتصاد پوه به لرو هغه بیا خپل څانګه کې کار نه کوي ادبیاتو ته به بیا راشي مثلا د دې تر څنګ یو ښه انجینیر به لرو هغه بیا بل څه کار نه کوي، هغه ادبیاتو ته راشي، یو ښه ډاکټر به خپل ډاکټري به پریخي، دې کار ته څنګه ګوره؟
رښتیا هم دا کار باید ونه شي. زمانه تر بده دي خمخه یو سره کم جوړ به ورسره نه وسی، ځکه هر سړی خپل مسلک کې کار وکړي، تر دې چې دی بل مسلک ته دی واوړي. خو شعر یو رقم دی، هغه کله کله شعر کسبي نه دی، کله کله به کسبي شي. خو شعر یو بیا هم وایم د یو څه له وجې نه راپېښېږي، خو که چېرته یو خپل مسلک ته سو پام وکړي او په هماغه مسلک کې کار وکړي، نو دا به هم د وطن په فایده کې وي، هم به د ټولنې او هم د خپل ملت جوړېدنې.
مننه رستم صاحب، راځي چې ستاسو یو بل شعر هم د خبرونې په دې برخه کې اوریدونکو ته وړاندې کړو.
مهرباني.
د وخت د سختۍ نخه پرې بے باکه ګرځوم، د وخت د سختۍ نخه پرې بے باکه ګرځوم، د لاس په هر ګوته مې تڼاکه ګرځوم، د وخت د سختۍ نخه پرې بے باکه ګرځوم، د لاس په هر ګوته مې تڼاکه ګرځوم. د ژوند د ګړۍ ستن مستا په لور لري محور، د ژوند د ګړۍ ستن مستا په لور لري محور، د ژوند نیت اراده به مې خود پاکه ګرځوم. تر لېږم د ګډ ژوندون د هیلو هاغه زرکا، در لېږم د ګډ ژوندون د هیلو هاغه زرکا، اول ستا د مزاج په بام کاواکه ګرځوم. ستا پاک سپېڅلی یاد را سره شته په پردي خار، ستا پاک سپېڅلی یاد را سره شته په پردي خار، حواس د لو پری په لور ولاکه ګرځوم. او لیکم د زړه په پاڼه کې غزل ستا د نامې، لیکم د زړه په پاڼه کې غزل ستا د نامې، قلم د تخیل پرېخه چالاکه ګرځوم. د وخت د سختۍ نخې پرې بے باکه ګرځوم، د لاس په هره ګوته مې تڼاکه ګرځوم. د فضل ربی رستم شعر تاسو اورېده. هغه موږ سره نن په تاتره خپرونه کې میلمه دی، څو شېبې وروسته به د هغوی نه د هغوی یو بل کلام هم اورو. رستم صاحب، خو تر هغې وړاندې دا راته ووایه چې نن سبا ټولنیزې حجرې ډېرې جوړې شوې. فیسبوک تاسو مخکې یادونه وکړه چې شاه سعود په پېښور کې شعر ولیکي، تاسو په هالینډ کې ګورئ، نجیب عامر په پراګ کې ګوري، او داسې نور ملګري چې هر هیواد کې وي هلته یې ګوري. دغه ټولنیزو حجرو ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟ دا څومره ضروري دي؟
زموږ لپاره خو رښتیا د مسافر لپاره ولا یوه ګټه دا رسولې ده چې اوس زه که په پېښور کې نه یم، خو د سعود صاحب شعر د دلته لولم، یا همدارنګه تاسو شعر لولم، د نورو ملګرو شعرونه لولم، دغه همدغې ګټه را رسولې چې د یو بل حال مخبروي او یو بل سره یې په اړیکو کې نیول وي، دا د دې لپاره ښه دي. خو که چېرته دغه کله کله دغه ټولنیز شیان د حد نه ډېر استعمال شي یا د استعمال طریقې غلطه وي، نو بیا ډېر نقص رسوي. اوس خصوصا که فیسبوک ته اشاره وکړو، تاسو هم فیسبوک ته اشاره وکړله، اکثره دغسې کله کله پکې دغسې بحثونه وشي چې هم له هر څه د زړه تور کې په راتګ پښیمانه اوسي، له شعر سره بیا مینه ورسره نه لري. ځینې وخت کې ښه وي، خو خیر هغه د خپله د چلولو پورې، د هغه د استعمال پورې اړه لري. خو دا نړۍ دا نړۍ خامخا پرمختګ کړی دی او دومره دا ټول انټرنیټ اوس داسې یو ځای دی چې ټول دا دومره لوی نړۍ لکه د یو کلی مثال ورکړی دی او ټول یو ځای نږدې راجمع کړی دی.
صحیح. نو په دې فیسبوک کې اکثره فلبدیه مشاعرې هم کیږي، سملاسی مشاعرې کیږي، دغه ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟ آیا دا خو یو فرمایشي غوندې نه شو؟ تاسو مخکې ویل چې فرمایشي شعرونه ښه نه وي، هغه معیار به نه وي لکه سړی باندې چې الهام راوري.
د سملاسی مشاعرې خو خامخا عمر خان خو به نه وي چې هغه دې ځانګړي توګه باندې یو څوک ولولي، دا خو ټولو ته معلومه خبره ده. په فیسبوک کې ځینو ملګرو رښتیا هم د ځینو ګروپونه جوړ کړي دي، که چېرته په هفته کې یا داسې په دو هفتو کې یوه مشاعره وشي زه ورسره جوړ که نه، که هره ورځ کوي بیا زه ورسره جوړ نه یم.
خپل هم برخه اخلي دا ډول مشاعرو کې برخه اخلي چې سملاسی مشاعره وي؟
هو کله کله خو اخلم، خصوصا موږ ډېر پخوا په هغه وخت کې مې فیسبوک ډېر کم استعمالاوه، په یاهو کې به مو کولې، په مسنجر کې به هم دغسې مشاعرې کولې، بیا سکایپ ته راغلو ملګرو سره هم سکایپ کې دغه مشاعرې کولې. اوس دغه شکر دی چې په فیسبوک کې ورته ګروپ جوړ شوی دی او کله کله زه هم راځم. یو غلط بیت که ښه بیت ونه لیکم یو څه خو لیکم.
یو اورېدونکي را سره د دوی ته نوبت ورکو، تاسو ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلامونه رستم صاحب ته وعلیکم.
وعلیکم السلام. ریډیو دې بند کړه چې آواز دې بیا بیا ورو.
دا د شعر د وطن نه دی لید معلومیږي، خو دومره لکه څنګه چې دی د کاپیسا د ولایت او د ملک د خلکو دردونه نه پکې ظاهریږي.
ها، نو تا ته به داسې احساسیږي؟ ما خو دې د وطن سره ډېر نږدې وموندو او د وطن دردونه په خپل شعر کې راخیستي دي، او په لږه شیبه کې به تاسو ته یو شعر هم در واوروي. دې وخت کې اوروئ که لږ وروسته؟ رستم صاحب نو بس موږ به تا ته غوږ شو. راځئ ملګرو د رستم صاحب شعر اورو.
په دغه کلي کې لاشونه خاتمه غواړي، په دغه کلی کې لاشونه خاتمه غواړي، په دغه کلی کې جنگ خوب غواړي، دمه غواړي. په دغه کلی کې لاشونه خاتمه غواړي، په دغه کلی کې جنگ خوب غواړي، دمه غواړي. هغه ملنګ سندرماره د ټپه غواړي، هغه په خپل سرو منګلو کې چمبه غواړي. ژوند مې همیش له خپل یارانو مشوره غواړي، هو عادتونه مې بې شکه آینه غواړي. او د مصنوعیت په ښکلاګانو کې ورک شوی زړه، د مصنوعیت په ښکلاګانو کې ورک شوی زړه، د طبیعت د ښایستونو ملکه غواړي. هغه نجلۍ د خپل هنر په خونړي چلونو، هغه نجلۍ د خپل هنر په خونړي چلونو، هغه نجلۍ زما په زړه د مرګ حمله غواړي.
ډېر ښه.
او زه هم خپل هلی پخو کې غورځوم رستما، زه هم خپل هلی پخو کې غورځوم رستما. هغه انسان چې دغه ټوله زمانه غواړي، هغه انسان چې دغه ټوله زمانه غواړي.
نو ګران اوریدونکي، ستا ګیله به ختمه شوې. تا به اوریدلی چې د دوی په شعر کې د وطن بار بار ذکر دی، د وطن دردونه د دې باوجود چې دی د وطن نه لیرې دی خو ژړلی دی. بیرته وطن ته سون شوی رستم صاحب، کله کله دی په کابل کې، پېښور کې په شعري بنډارونو کې برخه اخیستې ده؟
هو، یو څو میاشتې مخکې تللی وم وطن ته، ملګرو ډېره مینه وکړه. په پېښور کې مونږ اوس دوه ټولنې لرو، یو د مهترلام بابا او بله د افغان ادبي بهیر په نامه باندې. زه فکر کوم زه د پنجشنبې په ورځ لاړم پېښور ته ورسېدم، او د جمعې په ورځ هغه غونډه وه، ما په هغې کښې هم برخه واخیستله. په یکشنبې په ورځ بیا غونډه وه، په هغې کښې مې یعنې زه د دې غونډو سره ډېر جوړ یم او ډېر مې خوښېږي. زه چې کله هلته هم وم، ما یوه جمعه هم غونډه نه وه پاتې شوې. په جلال آباد ننګرهار کښې مې د ملګرو سره ولیدل، د خوځښت په نامه باندې غونډې هغې هلته هم تللی وم. نو غونډې مې خوښېږي او برخې مې پکې اخیستې دي.
دلته هم په اروپا کښې داسې غونډې جوړېږي. بله ورځ مو چېرته خبر ولوستو چې د جرمني په کولون ښار کې د کونړ سیند مشاعره جوړه شوې وه، همدارنګه د نارنج ګل خبرې هم کېږي. دا مشاعرې جوړېږي، ورځئ ورته.
ولا دغه کولن خار ته د تیر ورځ خبر شو يم ځنی ملګرو هم را ته خبر را کړه او خو زما ځنی ستونزې وې د مکتب اخرنی اخرنی ورځ مې وې د کالج نو درسونه مې ډیر اغل تل لا د منا او دا نور غونډې په بلجیم کې ځنی غونډه واپس لرنی مشاعره وا پاغه کې مون برخه خستې و همدارنګه د لرو بر افغان ټولنې یو غونډه واج پاغه کې هم مشاعره وی او تر سر خلک راغلی او پاغه کې مهم برخه خستې و نو دلته هم اکثر مې کوشش کړی دا چې غونډه ته ځان ور ورسوم.
ډیر مننه ګل چې زمونږ بلنه دې ومنله او نن را سره په پروګرام کې وي د خبرونې د پای شپې ته نږدې شوی یو په اخره کې کس ویل لري
مننه لتا هم مننه چې زمو د جوګاو بللم او بس او تاسو زیارونه هم د ډیرو د شابسي ور دي خدای مراته ژوند لره مننه کوم
ډیره زیاته مننه اوریدونکو د راتلونکو ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. د نن مېلمامو فضل ربی رستم چې تاسو دا غوي سره زمون خبري واوریدې تاسو هم نیخ پنی غراغ لید غوي سره مپختنه وکړي دا پختنې تاسو لپاره جواب کړل کته تاسو هم غواړئ چې تاسو په سیمه کې کم شاعر ته کم لیکوال ته کم هنرمند ته مونږ بلنه ورکو په 00022 باندې خپل نوم پریک دی خپل غږ ریکارډ کړئ او دا غږ شمیره مونږ ته راکړئ هغه ته بلنه ورکو او اجازه راکړئ. د خدای په امان.